وخت سهار 9 بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2014 کال د نومبر 9 ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو زه عبدالحی کاکړ او سرار عالم مومند پیل کوو. سلامونه مو ومنئ. په سند کې د جمعیت العلماء اسلام ډلې د فضل الرحمن ډلې د یو مشر وژنه. په کراچۍ کې ترلاسه شوې د باجوړ د مدرسې زده کوونکو ماشومانو نجونو کورونو ته ستنېدل. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د شخصي کلینیکلو د تړلو د حکومتي پالیسي ردول. د خیبر ایجنسی په تازه امریاتو کې د بیکورپرسو خلکو ستونزې هغه څه دي چې په روانه ګړۍ کې درته معلومات درکوو. خو په روانه ګړۍ کې درته د افغان ولسمشر له میرمنې سره د مشال ریډیو ځانګړې مرکه هم درته اورو. خو په پیل کې به وار ورکوو اسرار العالم مومند ته چې خبرونه وړاندې کړي.
جمعیت العلماء اسلام فیڈلی د سند صوبې جنرل سیکرټری ډاکټر خالد محمود سومرو نامعلومه وسله والو په ډزو وژلې. په کراچۍ کې له یوه کور او دوو مدرسو نیول شوو 26 ماشومانو جنکو کې 40 پېښور ته استول شوي دي. او د افغانستان د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د جومات دننه ماین چاودنې 40 کسان جوبل کړي. او زه خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې له یو کور او دوو مدرسو نیول شوو 26 ماشومانو جنکو کې 40 پېښور ته استول شوي دي او پاتې 14 په کراچۍ کې خپلو خپلوانو ته وسپارل شوي. د باجوړ مرسیال پروتوکول ایجنټ فیاض خان پرور مشال لوسی ویل چې دغه ماشومان به له پېښوره باجوړ ته ځي او هلته به خپلو خپلوانو ته سپارل کیږي. د ده په خبره دوی به په راتلونکي کې د دا قسمه کارونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي.
اوس زمنګ سترګې کولاو شوې د دې به ویریفیکیشن کوو، باقاعده به ډیټا مینټین کوو چې څنګه ماشومان چیرته روان دي، کومې مدرسې ته روان دي او کم قسمه خلکو په لاسو کې. سالارزو قبیلې سره به موږ جرګې کوو، تپوسونه به کوو، په دې کې به خلک موږ جیل ته لیږو. کوشش به کوو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانشي.
یاد به چې د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ پولیسو د ښار په لختبات کې له یوه کوره او دوه مدرسو دغه ماشومان نیولې وي. د مدرسو پر مشر استاد تور دی چې دغه ماشومان یې د پور د اصولې پر سر د یو کس په کور کې پریښې وي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د سند صوبې جنرال سیکرټری ډاکټر خالد محمود سومرو نامعلومه وسله والو په ډزو وژلې دي. د یاد ګوند غړو مشال لوڅه ویلي دي چې نن سهار د سکر په یو مدرسه کې تر مونځ ادا کولو وروسته خالد سومرو راوتلو چې وسله والو پرې ډزې وکړي. نوموړی په یاد سیمه کې د پیغام امن په نامه کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی وو. د پخواني سینیټر خالد محمود سومرو تعلق د للکانه سیمې سره وو. یادوي چې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې پر مشر مولانا فضل الرحمن هم 13 میاشت په کوټه کې بمبي حمله شوې وه چې پکې ګڼو کسانو څخه مرګ ژوبله اوړېدلې وه. د افغانستان د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د جومات دننه ماین چاودنې 40 کسان جوبل کړي. دا چاودنه پرون د کګې په بازار کې په یوه جومات کې وشوه. د خوږیاڼو ولسوال نعمت الله نورزی له پیښې وروسته مشال دوته ویل
ټول زخمیان چې دي ملکی وګړي دي، سپینګری دي او هغه تقریبا چې د 70 کالو په عمر کې کسان دي چې تاسې ګوري شپخانه کې پراته دي. نو ټول ملکی وګړي دي، دولتي چارواکي په دې کې زخمي نشته.
طالبانو ویلي دي چې دا چاودنه دوی نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی ته نږدې کسان وایي د نوې کابینې یوه برخه ممکن ده په 2 ورځو کې اعلان شي. په عین حال کې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویاند مجیب الرحمان رحیمی اهم پرون له مشالو سره خبرو کې ویل د نوې کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی او زیاته برخه به یې د لندن له کانفرنس نه مخکې اعلان شي. ولسمشر اشرف غنی ته یوه نږدې کس چې د نامې له ښودلو یې ډډه وکړه پرون یې مشالو سره هم ویل چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ د مهمو وزارتونو لکه دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو په ګډون پر 45 وزارتونو موافقه شوې. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس بعد د دسمبر په 14 نیټه جوړیږي. تمه ده چې نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپلو مالي مرستو دوام اعلان کړي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي د خپل هیواد د ټولو په خاصه توګه د لرې پرتو سیمو د ښځو د حقونو لپاره به کار کوي. د دې په خبره د لری پرتو سیمو میرمنې د ژوند ډېرې اسانتیاوي نه لري. له مشال دوسره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان لومړی میرمن ویل د افغانستان په کلو نه امن سیمو کې ښځې د مرستندوی او پرمختیایي پروګرامونو لخوا له پامه غورځول شوي دي.
زما په فکر د لیرې پرتو او نامنو سیمو ښځو شکایت چې دوی ته پام نه دی سوی سم دی. هغوی ته پام نه دی سوی. زه هر وخت هڅه کوم چې هغه خلک قانع کړم چې پروګرامونه او ادارې لري چې ګټورې لارې ولټوي تر څو په نامنو سیمو کې هم کار وکړي، ځکه چې د دې سیمو ښځې هم افغانانې دي او د دوی حقونه د نورو افغانو ښځو سره برابر دي.
د افغانستان د لومړی میرمن رولا غنی بشپړ مرکه پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په شورابک پر پوځي اډې کې د وسلوالو مقاومت او ډزې تیر شپه هم روانې وي، خو وسلوالو ته یې درنه مرجوبله اړولې ده. د هلمند ولی ویاند مرزواک تیر شپه مشال لوتو ویل لکتر لگا شل وسلوال وجل شوی او د غراز د ملي پوځو 15 اسکر هم په جګړه کې وجل شوی دي. زواک زیاته کړه لزنو برخو څخه خال خال د ځکیږي خدا ستونزه به ډیر زر حل شي. یو شمیر وسلوالو د جمعې پرځ په دې پوځي اډې چې د کیم باستیان په نامه هم یادیده او د برنو عسکرو له وتلو وروسته افغان پوځ ته سپارل شوی ډلې حمله وکړه. او د نړۍ د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ وکړ، وایي په دې کار سره به سغدریزي او ترګري له منځه ولاړ شي. پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ ترکی ته په یو دروازنی سفر ولاړ او د هغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې په یو ګډ کانفرنس کې د اسلامي دولت ډله وغندله. د عیسایانو مشر ویل تاسو به ترګري نا امنی رامنځته کوي، ته د په خبره باید چې د ټولو عقیدو د خلکو د پیوستون له لارې ورسره مقابله وشي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
خبرونه مو له اسرار عالم مومن دا اوریدل. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ ځینې مهم ریپورتونه دادي. د باجوړ هغنجونه چې په کراچۍ کې له بیلو بیلو ځایونو ترلاسه سوي، ځینې خپلوانو ته سپارل سوي او ځینې بیا نن د کراچۍ څخه باجوړ ته رهي کړل سوي دي، خو حکومت به هڅه کوي.
سالارزو قبیله سره به موږ جرګې کوو، تپوسونه به کوو، په دې کې به خلک موږ جیل ته لیږو. کوشش به کوو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانشي. مدرسه ریفارم زبه ففاټا کې ډیر زر شروع شي.
او د افغان ولسمشر مېرمنې بیبی ګل مشال ریډو سر په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره ښه قوانین شته، خو کدا سیده نو بیا ستونزه څه ده؟
There are some very good laws on the books.
ځینې ډېر ښه قوانین په لیکلې بڼه شته. خبره د قوانینو د نشټوالي نه ده، بلکې د ذهنیت ده.
او د خبر ایجنسی تازه به کورکل سوي خلک له کوم ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
تر اوسه تر نه خیمه را کړی شوې دي، خو نه چې بس په یخنه باندې کلای وسته او کلا بل څه بس منډه وغو چې وای داري لم پاس کې هغه بل لا پاس کې بس ټول ورځ بس بګی شي او شپه شي ول بیا فار.
نو ریپورتونه هم درته لرو، سندرې بم درته اورو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د سلام پښتونخوا په خبرونه په کم تحلیلي او ریپورتونو برخه ده په هغه پایل کو. او لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان په سند صوبه کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلی یو مهم مشر وشل سوی دی. د نوم دی ډاکټر د خالد محمود سومرو. دا وخت را سره د ټلیفون په لائن له کراچۍ څخه خپل همکار ظفر کریمی دی. ظفر کریمی صاحب که مهرباني وکړي په دې اړه څه تفصیل راکړي.
کاکل صاحب، دا پیښه د سند صوبې په سکر سیمه کې په یو مدرسه کې مخې ته راغلی ده. په دې کې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د سند صوبې جنرال سیکرټری خالد محمود سومرو چې دغه وجل شوی دی، د دغه ګوند د کراچۍ ډویژن د صدر قاری عثمان سره لږ شي په مخکې زما خبرې وشوې. هغه وویل چې خالد محمود سومرو صاحب چې وو دا هلته مدرسه وه او د دغلته یو امن په والا باندې یو کانفرنس وو چې په هغې کې د جماعت علما اسلام نور مشران هم ګډون کړو د دغه کانفرنس او کیو به دغه نورستون د سحر خپل دغه مدرسې کې منځل راغلو او د منځنو وروستو د خپل کمرې ته روانو چې کسان په موټر کې راغلي دي او په هغه باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې دغه تن چې دی وژل شوی دی.
دا سره تاسو چې د دې په عکس العمل کې هلته څه شوی دی؟
بالکل کاکل صاحب، یو خدای د جماعت علماء اسلام ډیر مهم مشر وو، د دې نه مخکې د سنیټروم پاتې شوی دی، د تعلق د لړکانې سره او د سین صوبې د لړکانې سره. نو د دې پیښې نه وروسته چې کوم رپورټونه د سکر او لړکانې نه راځي، نو هغه دوکانونه چې سار کولاویدل هغه بند شوي دي. دلته په کراچۍ کې هم هغه علاقې چې د جماعت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې اثر پکې زیات دی، هلته هم دوکانونه بند دي. او په د سین صوبې دغه دوه ښارونه چې کوم دي سکر او لړکانه، دلته هم دوکانونه او طالبي ادارې چې دي هغه بندې شوي دي.
ډیره مننه ظفر کریمی په دې اړه معلومات را کولو، او که چېرته نور معلومات راځي نو له خپلو اوریدونکو سره به شریکو. تاسو ته ښه ورځ غواړو.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
او سم راځو د باجوړ د انجونو په اړه تازه رپورت تا او تازه خبر تا. هغه دا چې د کراچۍ په لیاقتآباد کې لیو کور او دوه مدرسو چې ترلاسه شوی د باجوړ شل ماشومان انجونه نن سهار له کراچۍ څخه پېښور ته سوال شوی دی. د انجونه به لومړی پېښور او وروسته به باجوړ ته ځي چې هلته به خپل خپلوان ته سپارل کېږي. چارواکي وایي شپاړس انجونه په کراچۍ کې خپلوانو ته سپارلې دي. د باجوړ مرسیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې په راتلونکي کې به د داسې ډول پېښو مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کوي او په دې اړه به نوې طریقې کار جوړوي. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی پر رپورٹ کې.
د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شیرپاول مشال رډیو سره په خبرو کې وویل شل ماشومان ورسره لومړی پیښور او بیا باجوړ ته ځي، او پاتې شپاړس یې په کراچۍ کې خپلو خپلوانو ته حواله کړی دي. نوموړي زیاته کړه دا ماشومان به په باجوړ کې د ملکانو په ضمانت خپلو خپلوانو ته سپاري، او په راتلونکي کې به داسې اقدامات کوي چې د دا ډول ناوړه پیښو مخه ونیول شي.
اوس زمنګ سترګې کولاو شوې د دې به ویریفیکیشن کوو، باقاعده به ډیټا مینټین کوو چې څنګه ماشومان چیرته روان دي، کومې مدرسې ته روان دي، او کم قسمه خلکو په لاسو کې. د دې به اوس چې کم د انویسټیګیشن هم کیږي، او د هغه لپاره به پراپر یو ریکارډ مینټ سالارزو قبیلې سره به موږ جرګې کوو، انویسټیګیشن به کوو، تپوسونه به ته کوو، په دې کې به خلک موږ جیل ته لیږو. کوشش به کوو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانشي چې به دا ماشومان کراچۍ ته څنګه رالی، چا سپورټ کولې، باجوړ نه ولې راغلی وي. د دا کوشچنز د دې جوابونه موږ ته جرګه راکوي. گورنر صاحب هم په دې باندې ایکشن لیو. انشاءالله جی مدرسه ریفارمز په ففاټا کې ډیر زر شروع شي.
د باجوړ څخه د قامی سملی پخوانی غړی اخونزاده چټان هم د دغو جنکو د حواله کولو په دستوره کې د سلارزو د قبایلو مشري کوله. نوموړی مشال رډیو ته وویل لسند حکومت یې غوښتنه کړې چې د دغې پیښې پلټنې وکړي. هغه زیاته کړه که په باجوړ کې تعلیمي ادارې نوې ورانې شوې، ښایي دا پیښه مخې ته نوې راغلی.
زمنګه حالات د ایجوکیشن دادی چې په کم ځای کې سل سکولونه په کال کې جوړیږي، زمنګ په خاور باندې سل سکولونه چې کم دی دا د بمونو سره الوزي. زمنګه د تعلیم حالات الته د مخکې نم تباہ او بربادو، به چې دا کم حالات جوړ شوې دي، کم د اسکریت پسندي د اپریشنو حالات دی، خو زمنګ تعلیم بالکل تباہ او برباد کو. ډیر افسوس هم دی راته، تکلیف هم راته رسیدلې دي، شرمندګی هم راته رسیدلې ده. منګه با وسم منګه د صدر صاحب سره ملاقاتو، د منیسټر سره ملاقاتو، زه د ای جی سم ملويګم چې د دې مکمل مکمل تحقیقات شو، د دې رپورت منګ تراکلی شي چې بای دا واقعیت څنګه شوې ده، او انده د پاره چې داسې زمنګ د ماشومانو سره ونه.
هغه کسان چې خپلې لوڼه ورته په کراچۍ کې حواله شوې وي د خوښۍ څرګندونه یې کوله. په دوی کې ځینې کسانو مشال رډیو ته وویل د خبر تر اورېدو وروسته له باجوړه کراچۍ ته را روان شوي وو چې ځینې یې د زیارت او ځینې یې د جمعې په ورځ دلته را رسېدلې دي.
په داسې خبرو چې ماشومان هم رالېږلي وو سبق، له هغه سبق چې کوم دی نو له موږ سبق به وایي. هغه داسې عادي سره ده، زما پکې لور ده او خورزه مې پکې ده، دغه مګي او خلونه بکی دي مو خلصم پرون را وتر نم ډوډې خورل نم په دغه خلې نم وبس کله د خانه دار روان شو نو خو فکر دا مګ فکر دا او چې مګ خدا پاک سره چل بیت سم بنای دغه وای نو خامخر او اولاد
دم د تعلیم د پاره دینی علم د پاره لګلی و مونږ د ټولو مشرانو د د خپل افسرانو د باجوړ ډیو کړ د پنجاب ډیو کړ د ټولو شکریا ادا کو چې زموږ سره دونه مرسته وکړه همدردی وکړه له دا زموږ دور زرو ټیم نه خړې پر ټینشن کې پراتو اوس خپل ماشومان چې راته ملو شم خوشاله شو
یاد دی وی دغه ماشومان د جمعې په ماخام د سین صوبې چارواکو د باجوړ ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته سپاره لوي ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
سلام پښتونخوا خبرونه اوري او سیو بل خبره غدا چې د پاکستان په سرشار اسلام آباد کې د تریک انصاف ګوند له خوا ځخه په 13 نومبر یعنی سبا له یو لوی جلسه کېدونکې ده. چارواکي حکومتي چارواکي وایي چې دوی تریک انصاف ته د اسلام آباد په ډی چوکي د جلسې کولو اجازه ورکړې ده. په دې اړه زموږ همکار ریاض مسخیل سره د ټلیفون په لاین دی نور تفصیل څه دی. ریاض خان تاسو سره کله کوم که نور تفصیل را سره شریک کړی.
ډیر مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو د تیرو ډیرو ورځو راځي هم دا باس چلیدو چې آیا دا جلسه به کیږي کنه او حکومت به اجازه ورکړي کنه. خو پرون بیا د تحریک انصاف او د ازلی انتظامیه ترمنځ چې کومې معاملې په هغه باندې خبره وشوه د انتظامیه اسلام آباد انتظامیه وینا وه او بیا دا خبره رستو ماخام ماسخوتن د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری صالح خان په یو خبري غونډه کې هم د دې پخلی وکړو. د په وینا باندې چې انتظامیه سره کمی تحریک انصاف کوم معاهده شوې ده سلويخ نقطې دي چې په هغه کې بعضې اهم دي. هغه یو ده چې دی به د 13 نومبر په شپې 12 بجو پورې به دي هر څه ختموي دغه جلسه به خپله ختموي. د هغې نه مخکې جدي کم تکرونه دي هغه به کوي. دغه شان د ډی چوک او د پریډ ایوینیو نه دی خطر د جنا چې کوم ایوینیو ده نو هغې باندې دي ته اجازت دی او د هغې نه هغې طرف ته چې کوم پارلیمنټ دی کوم سپریم کورټ دی یا نورې ودانې دي ایوان صدر دی یا دغه شانتي نورې سرکاري ودانې دي ریډ زون چې وته وای نو د یو کس به هم هغه طرف ته د جلسې نه غناوړي که څوک هغه طرف ته دا چا دا وړلو کوشش وکړو د هغه وروسته به حکومت بیا خپل کاروایی کوي خپل مشینري په کار راوړي. دغه رنګ چې کما د جلسې نه بهر کوم سکیورټي د هغه به د پولیس او د رینجرز په لاسو کې وي خو د جلسې دنه چې کوم انتظامات دي د سکیورټي هغه به د تحریک انصاف غړي هغه پخپل ساتي. ورسره ورسره چودھری نثار علی خان بیا د دې خبرې خطره او یره هم سرګند کړه چې بعضي وسلواله ډلې چې کوم دي نو هغه د جلسې پترس کې په سرکاري ودانو یا پخپل په جلسه کې دننه هغه
سره
نه وړ کاروي هم کولی شي. جی
خو ریاض مسخیل خیری لند جواب کرا کې یعنی دا جلسه عمران خان وایي چې ډیره لوی به وي دغه وخت تاسو څه بینئ په اسلام آباد کې د دې تیاری پر کوم ځای ته روان دي او پر کوم ځای دي؟
تروسه چې کومه د تحریک انصاف له خوا د تیارو خبره ده نو داسې خاص انتظامات موږ ته د هغې د طرفه په نظر نه راځي بلکې دا درنه خو د مخکې نه شروع ور چې کوم سټیج جوړ دی کوم انتظامات شوي دي نو هغه د مخکې نه هم هغه شانتې هغې کې څه نوی بدلون نه دی شوي. البته د حکومت له خوا چې کوم دی نو ځای په ځای کنډه تارونه او دغه رنګ کنټینر ایښودل شوي دي چې خلک منی کړي شي چې هغې سرکاري ودانو یا غیر سرکاري ودانو ته ورسي یا په سړکونو باندې د قبضې کې څوک کوشش کوي نو د هغې د مخنیوي لپاره حکومتي اقدامات په نظر راځي.
سمه ډیره مننه ریاض مسخیل د تفصیل راکولو تاسو ته وخت غواړم.
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
او سم یو بل رپورت ترازو هغه د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو یو اتحادی پروینشل ډاکټرز اسوسییشن د صوبای حکومت هغه پالیسی رد کړې ده چې لمخې د ډاکټرانو پر شخصي او پرایویټ کلینیکونو بندیز لګوي. د جمعې پر ورځ په پېښور پریس کلب کې خبری کانفرنس ته ډاکټرانو وویل چې حکومت پر ځای د دې د دوی پر شخصي کلینیکونو بندیز لګوي باید لومړی په لوی هسپتالونو کې اسانتیاوي ډېرې کړي. غلام غوث له پېښوره نور حال راکوي.
په دې لړ کې تیره ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د ډاکټرانو د صوبایي اتحادیې یو مشر ډاکټر امیرتاج مشال ریډیو ته وویل چې د روغتیا په څانګه کې د موجوده صوبایي حکومت دا ګام څه نوې خبره نه ده او په تیر شوي حکومتونو کې هم دا ناکامه ازموینه شوې ده.
پالیسی راولي چې په هغې کې حکومت دا سوچ لري چې کوم ډاکټران دي هغه چې بهر کم مریضانو علاج کی د بهر علاج په ځای د هغه د مریضانو په اسپتال کې علاج شروع شي. دا عمل چې دی نو مخکې هم د دې کوشش کړی شوی دی خو هغه ناکامه شوی دی. نو ماته په دې خبره افسوس دی چې عمران خان حکومت داسې کوشش کی چې هغه آل لړی د مشرف په دور کې او د تیر د نون حکومت چې کوم و صوبایي په هغې کې دا یو ناکامه سیسټم و.
او په خبری کانفرنس کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر سلمان وویل چې صوبایي حکومت د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره دا مسله راپورته کړې ده. د خبری کانفرنس پر مهال مې چې کله د لیډرینګ روغتون د ډاکټر شیراز نه پوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دا دریز لري چې کچېری د شخصي کلینیکونو په ځای ډاکټران د مسپخین وروستو په سرکاري اسپتالونو کې په شخصي توګه د ناروغانو علاج پیل کړي، نو دې کې به ناروغانو او ډاکټرانو دواړو ته پایده ورسي او سرکاري اسپتالونه به آباد شي. نو په ځواب کې ډاکټر شیراز مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده حکومت په سرکاري اسپتالونو کې اول د علاج د سهولتونو زیاتولو او په اسپتالونو کې د ناروغانو د ځای کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
زمونږ په دې اسپتالونو کې لکه په یو وارډ کې شل بیډونه دي او د هغې نه زیات مریض چې راشي نو هغه په اکسترا بیډ باندې پرېوځي یا په کرایه باندې ځان له بهر نه کټ راوړي. دا د اگزیسټنګ سیستم کې نو که 70% مریض راواخلي او یو خپل اوبر نوټ سیستم ته راندن کې نو 70% ډېر غټ بوج دی جی. زیاتر خلکو له چینج دپاره ووټ ورکړی سره زما مونږ لیدل غواړو چینج خو لکه داسې چینج نه چې هغه یو فیک چینج.
د ډاکټرانو په خبره د خیبر پښتونخوا اویا فیصده ناروغان د سرکاري اسپتالونو نه بهر خپل علاج کولو ته لومړیتوب ورکوي او کچېری د دې اویا فیصده ناروغانو بوج هم په سرکاري اسپتالونو واچولی شي نو موجوده حالت کې اسپتالونه به دا بوج ونه زغمي او د صحت څنګه به د خکېدلو په ځای نوره هم خراب شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر ایجنسی هغه بې کوره کړل شوي کسان چې د خیبر نومې تازه پوځي عملیاتو له وجې بې ځایه سوي دي د یو شمېر ستونزو څخه سر ټکوي. دغه کسان چې د جلوزي کمپ ته تللي چېرته چې له د وړاندې د خیبر ایجنسی نور بې کوره کړل شوي خلک ژوند کوي وایي چې دوی ته سرپناه او خوراک نه ورکول کېږي. د دوی د ستونزو په اړه له اسلام آباده د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
د نوخار جلوزو کډوال کیمپ کې میش د خیبر ایجنسی نوې راغلي کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یخ موسم مخنیوي لپاره د دوی ته خیمې، بسترې او ګرمې کپړې ورکړي شي. په خیبر ایجنسی کې روان اپریشن خیبر ون له وجې جلوزو کډوال کیمپ کې د کډوالو شمیر سیوا شوی دی. د کیمپ د انتظامیې د معلوماتو تر مخه دا وخت په کیمپ کې د 5000 نه زیاتې کورنۍ خیبر ایجنسی سره تعلق لري او تر اوسه پورې 200 کورنۍ د اپریشن خیبر ون له وجې کیمپ ته منتقل شوي دي. په کیمپ کې اوسېدونکي د کډوالو یو دولت خان د نوې راغلي کډوالو مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل. دا کډوال په کیمپ کې سر پټول لپاره د خیمې غوندې بنیادی ضرورت نه محروم دي. دوی وویل چې دا کډوال د مخکې نه اوسېدونکو کډوالو په مرسته په کیمپ کې خپل شپې ورځې سبا کوي.
په کیمپ کې چې کم خلک پراته دي تر نن تاریخ پورې هغه لکه خم په سختو حالاتو سره نه خو هغې ته د انفای میلاو دی نه خیمې میلاو دي نه ورته خوراک میلاو دی. پرون هم هډ منیسټر هم ناستو او وسیم هم ناستو هغې ته موږ دا ویل چې دا کم خلک راغلي دي او دلته د خلکو سره خوراکې نشته. مهرباني دې وشي د دې خلکو د اندراج شروع شي د دې خلکو لپاره ټینټونه ورکړي شي.
د خیبر ایجنسی یو نوی کډوال چې د تیر یو میاشتې راسې په کیمپ کې اوسیږي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
سم د دفتر مخې ته ناست یو بچی وي، ادارې لاړ شو من بلې لواستوي چې بلې لاړ شو بیا بلې لواستوي، یو بچو خو د خپل زنانه ورسره ګرځېږو، تر اوسه پرې نه خېمې را کړې شوي دي، ونه چې بس په یخنۍ باندې کله یو سره او کله بل څه بس منډې وغو د دفتر را باندې لټوي چې وایي ادارې لم پاس کې هغه بلې لا پاس کې بس ټوله ورځ بس بېګي شي او شپه شي ورځ بیا سهار شي. زنانه هم بس دغه مشکلاتو کې دي، نو بس سړي بس بچیان هم ټول راته بیمار شو، د خړو ګردونو د خاورو کې ټوله ورځ لغړېږي.
یو بل کډوال اکمل حمید وایي چې کله نه کېم ته راغلی دی، د کېم انتظامیې د مسله هوار نه کړه.
په پرته تمونه کې پروت یو مسلمان هم په منطقه پلو لغړی وو، په څو کې مونږ په بعد حالات کا کړی وو، دلته چرو شو کنه نو کله یې چې وو تب بچي وو زر کو، کله یې چې لاس د بچي وو زر کو، بس کاوه ته وزر یو کوس بدل تر وصلې ته خپل ځبه کې ته ته خو بدا خور کې ویره دل لغړی وو سبي په تم وو بچي تر غلې بس ته پر کور کیږي نه او چلور چیز نو بس بیا دوی گتے پیوا تا کتر وی نو بس کور کوي نه اسه چل وال وسره کوي نو بس غره بنی دا څه وشي چې دا کور دی صحیح وشي او کدی نه کیږي نو بیا دی وو وسه چتا یو د غرو بندر گزر کی چې ختم شي نو دا نه چې جوړیږي.
کرچ مشال ریډیو په دی باب لا د کیم د انتظامی مشر فیصل خان سره رابطه وکړه، نو دا غبیناوه چې د اوس سب کورونو رجسٹریشن نه دی شوی، د پوینا چې په 2000 کورونو کې 1390 کورنۍ رجسٹرډ شوی دي، د زیاته کړه چې د نوی راغلي کډوالو رجسٹریشن د پایلی سیمو افاتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای کوي.
اف ڈی ایم ای بالکل پکین کې نافتی هغه ته موږ ریکوست کړی دی، هغه ورته پرون 27 نه په جلوزو کې یو پوینټ کولاو کو اوټ سایډ د کیمپ او دو پوینټ ورته په بی او تارو کې کولاو کول. دا پوینټ هغه خلکو لپاره دي چې څو کوی چې موږ فریش یو او رجسٹریشن غواړو، آی وو رجسٹرډ کیږي او موږ کیمپ ته راوځي موږ یې کوو.
د کیمپ انتظامی مشر فیصل خان هله سرګند کړه چې د دې اوه سو کورونو مسله به دوه ورځو کې هوار شي او دوی ته به هم د نورو کډوالو پشان خیمه د خوراک شیان او نور سہولیات ورکړی کیږي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، راځي چې اوس د بختیار خټک او شان یوسف سی په ځخ کې سندره وورو.
رنگو ناگری دی کپر چا پیر پنگری زانو یو جوڑ جامی گٹن تکور مال روڑا تاز تازا گلو نادری سلور مال روڑا لاڑی باج وڑت تمی سٹور مال روڑا تاز تازا گلو نادری سلور مال روڑا تاز تازا گلو نادری سلور مال روڑا پخار کی کا تیارا ماں پٹا دو پختوں پر جنوب دل دارا ماں پٹا دو پختوں پر جنوب دل دارا دیر گنگرو گانو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا لاڑی باج وڑت کمیس ٹور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا جینا کو کے برابر کا نہ میرا تلگے پاس باٹوار دغر دسر کا نہ میرا تلگے پاس باٹوار دغر دسر کا گلناد فرحت پتہ بے تور مال روڑا تازه تازه گلونا درې سلور مال راوړا لاړی با جوړ ته تمې
د بختیار خټک او شان یوسفزی په شخ کې مو د باجوړ ګلونو په سندره واوریده او سم نه نیمه بجې سوي دي سره رااله مومند و د خبرونو لنډي سوړندې کړی
د جبهت الاسلام فلورا منډلی د سند صوبه جنرال سیکرټری ډاکټر خالد محمود سومرو نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې دي. پولیس چارواکو مشر ډول ته ویلي دي چې خالد سومرو نن د سکر په مدرسه کې د سهار ترمنځ د کول ورستو له مدرسې څخه راوتلې و چې وسلوالو پر ډزو کړی. نوموړی په رسمي کې د پیغام امن په نامه کانفرنس کې د ګډون لپاره تللې و. په کراچۍ کې له یو کور او دوه مدرسو نیول شوو شپږ دېرش ماشومانو جینکو کې شل پېښور ته استول شوي دي او پاتې شپاړس په کراچۍ کې خپلو خپلوانو ته وسپارل شوي. د باجوړ مرستیال پروتوکل ایجنټ فیاض خان پرون مشالو ته وویل چې دغه ماشومان به له پېښوره باجوړ ته ځو هلته به خپلو خپلوانو ته سپارل کیږي. یاد وي چې د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ پولیسو دغه ښار په لیاقت کې له یو کور او دوه مدرسو دغه ماشومان نیولې وي. د مدرسو پر مشر استاد تور د چې دغه ماشومان یې د پور د اصولې پر سر د یو کس په کور کې پریښوي. د افغانستان د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د جمعه دننه د ماین چاودنی څلور دېرش کسان جوبل کړي دي. د خوږیاڼو ولسوال نعمت الله نورزی له پیښې وروستو مشل لوته ویل چې دا چاودنه پرون د کګې په بازار کې په یو جمعه کې شوی و چې پکې د شپږو کسانو حالت نازک وو. طالبانو ویلي دي چې دا چاودنه دوی نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی ته نږدې کسان وایي د نوې کابینې یوه برخه ممکن په دوه ورځو کې اعلان شي. په عین حال کې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی هم پرون له مشالو سره خبرو کې ویل د نوې کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی او زیاته برخه به یې د لندن له کانفرنس له مخکې اعلان شي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک تیر شپه مشر ته وویل لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوی او دغه رازه د ملي پوځو پنځه عسکر هم په جګړه کې وژل شوي دي. ځواک زیاته کړه د لزنو برخو څخه حال خال خال ډزې کیږي خو دا ستونزه به ډېر زر حل شي. یو شمېر وسلوالو د جمعې په ورځو په دې پوځي اډې چې د کیم باستیان په نامه هم یادېده او د بارونو عسکرو له وتلو وروسته افغان په وستا سپارل شوي ډلې حمله وکړه.
خبرونو لنډیز درته اسرار علم مومند وړاندې کړل. اوس د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کو دا چې نن د پاکستان ورځپاڼو په نننۍ اداریو کې څه لیکلي. په اسلام آباد کې سراج سهیر د دوو ورځپاڼو اداري لوستي او دا رپورټ یې را لښلې دي.
نن جنگ بس پڼ خپل ادارې کلی کې چې د نیپال په خار کټمنډو کې د جنوبی ایشیا د ملکونو سار کانفرنس سرته رسیدلې ده چې په کې ټولو ملکونو د منطقې نه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د ختمون لپاره په هلو ځلو اتفاق وکړو او دا چې غړي ملکونه به د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کوي او د معاشي د رکې لپاره به لار هواروي. د ادارې په وینا چې د کانفرنس دوران د سارک د دوو غټ ملکونو پاکستان او هند وزیر اعظم هم موجود وو او په دغه موقع د دواړو ترمنځ په لومړۍ ورځ څخه په نظر راغې ځکه چې دواړه له یو بل لری لری ګرځېدل او د دې اثر په کانفرنس هم پریوتو. ادارې زیاتوي چې د کانفرنس په دویم ورځ د نریندرا مودي او نواز شریف د یو بل سره د لاس ملاوي وروسته د کانفرنس په ګډونوالو یو ښه اثر پریوتو. ادارې اخر کې وایي د پاکستان او هند خطا لوکاتو په وجا په منطقه کې امن ته وده ترلاسه کې دي شي او دواړه ملکونه ترقی هم کولای شي. نو باید چې هند د دې خبرې ادراک او احساس وکړي او د اقوام متحده د نامو تر لاندې د شخړو د حل لار وباسي. د دې نه به سرک هم مضبوط شي او د جنوبی ایشیا ملکونه به د غربت د ختمون او د امن لپاره ښه کوششونه وکړي. بلپلو ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې د صحت په مسلو لیک کوي او وایي چې ټول ملک کې دا څنګه د سخت بدن انتظامی سره مخ ته د سند تر پارکر ضلع کې په سوونو ماشومان مړه شول. خو د صحت وزیر عدالتي تحقیقاتو باندې دا مل درآمد او ککړ خلکو په ضد کاروایی کولو په ځای معاملې ته د بل رنګ ورکولو کوشش وکړو. د شن بلوچستان کې هم د پولیو ساس کې ورکون کې سلور لیډی هیلث ورکرز وجلې شو. درې مخ کې وایي چې د دې نو وړاندې خیبر پختونخوا او سن کې هم د پولیو په ډلو ډزې شوې دي او کارکون کې وجلې شوې. د دې ترڅنګ سن کې د ایش د لاسا درې تنه مړ شول او تر اوسه د ایش د رنزورانو شمیره درې نیم زرو نه زیاته ده. د غرنګ د کانګو ډینګي او روبیلا وایرس د لاسا بعضې خلک مړه دي او لا هم د نورو د مرګ یاره ده. دریا اخری کې لیکي چې داسې حالاتو کې حکومت له زیات په څنګه خصوصي توجه ورکول پکار دي. د ایبولا د مخنیوي لپاره هم په هوایي ډګر د سکریننګ صحیح انتظام ضرورت دی او د پولیو کارکوونکو ته مناسب سیکورټي ورکول پکار دي ځکه چې دا د انساني ژوند معامله ده.
خبری ایجنس ایسوسیټډ پریس لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو لوجې اکثره د دواړو هیوادونو کابل نیونکي یا ماینیونکي په جلونو کې ځپل کېږي او دا رنګ ځینې پکې ژوند هم له لاسه ورکوي. بلخوا په اکانومست مجله کې راغلي چې په افغانستان کې لا هم وسلوال فعال دي او خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. هم دغه وجه ده چې ځینې رپورټونه وایي امریکا پلان لري چې په کال 2015 کې له افغان ځواکونو سره خپلې هوایي جنگي مرستې برقراره وساتي. د دواړو مقالو غټکی اصرار علم مومند وړاندې کوي.
خبری ایجنس ایسوسیټډ پریس لیکي د سارک غونډې تر ختمېدو یو ورځ وروسته پرون پاکستان د دې هیواد په جیلونو کې د قید څلوېښت هندي وګړو د خوشې کولو اعلان وکړ. په دې قیدیانو کې 15 کب نیونکي دي چې د یو نه تر دریو کالو پورې د قید سزا ورته ورکړل شوې وه. همداراز له دې سره به سږ کال د خوشې شوو هندي وګړو شمیره 191 ته ورسیږي. خبری ایجنس لیکي پاکستان یو اونۍ مخکې 15 هندي وګړي پر دې تور نیولي وو چې د پاکستان اوبو ته داخل شوي وو. دواړه هیوادونه اکثره دا قسمه نیونې کوي ځکه که یو خوا د دوی ترمنځ سمندري حدونه په بشپړه توګه واضح نه دي، نو بل خوا کب نیونکي داسې ټکنالوژي نه لري چې دوی پرې په دقیقه توګه په اوبو کې د خپلو هیوادونو پولې معلومې کړي. په رپورټ کې راغلي دي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د کمزورو سفارتي اړیکو له وجې اکثره داسې هم کیږي چې دغه کب نیونکي د قید سزا تېرولو باوجود په جیلونو کې پراته وي او د ځنو په قید کې جون ختم شي. د کراچۍ د ملیر جیل مشر وایي له دوی سره اوس هم 419 هندي کب نیونکي قید دي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د کال 2013 د جون میاشتې راهیسې چې له کله نه ناټو ځواکونو 3,500,000 افغان عسکرو ته د امنیتي ذمواریو مشري سپارلې، نو پیاوړي افغان پوځو دا ثابته کړې چې د وسلوالو پر ضد د سختې جګړې کولو او عملیاتو پلانولو صلاحیت لري. په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 9,000 افغان سرتېرو ژوند له لاسه ورکړی دی او دارنګ دا شمېره په تیرو 43 کلونو کې د وژل شوو ناټو سرتېرو څخه شاوخوا 1/3 زیاته ده. مجله وړاندې لیکي که وکتل شي نو د افغان ملي اردو د جوړېدو ډېر لږ وخت کېږي، خو د دې باوجود د دوی کارکردګي ډېره ښه ده. البته په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه لا هم دوام لري. په مقاله کې راغلي دي د یاد هیواد په جنوب، مشرق او شمالي برخو کې لا هم په ځینو سیمو کې د طالبانو موجودګي شته او همدغه وجه ده چې د رپورټونو له مخې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې په راتلونکي کال کې هم له افغان ځواکونو سره د دوی هوایي جنگي مرستې دوام ولري. له یاد هیواد سره پر نورو مرستو به د دسمبر په 2 کېدونکې ناټو غونډه کې بحث کېږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ټاکل شوی ناټو به خپل مشن د 2015 کال تر پایه پورې سرته ورسوي. په عین حال کې افغان ولسمشر هلیزلې کوي چې د یاد پوځي ملاتړ د ختمېدو په صورت کې متبادل لار ولټوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم راځو د مشال رادیو د افغان ولسمشر لمرمنې سره څنګه مرکې ته. د افغانستان لومړی مېرمنې بیبی ګل وایي په هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره ښه قانونونه شته، خلوص څنګه د شوزو پاړه د ټولنی صحنیت دی. د مشال ریډیو افغان څنګه آزادی ریډیو له همکاري ملالی بشیر سره په یو ځانګړې مرکه کې بیبی ګل زیاته کړه چې د شوزو د حقوقو لپاره به کار کوي او زیات پام به د هیواد لری پرتو سیمو میرمنو ته ورکوي. د مرکې په سر کې ملالی بشیر څو ورځې وړاندې د ناروې په اوسلو ښار کې د افغان شوزو پاړه د جوړ شوي کانفرنس چې په خپله بیبی ګل هم پکې ګډون کړی و د اغیز پاړه پوښتنه کړې ده. د هغې ځواب
د اوسلو کنفرانس تمرکز د افغان ښځو پر حقونو او د هغوی پر پیاوړتیا و. دا ډېر ښه کنفرانس و او زما په فکر په دې غونډه کې شاوخوا 130 افغان ښځو برخه اخیستې وه. هغوی هلته د خپلو هیلو، اندېښنو او لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. داسې کنفرانسونه په دې هم ګټور وي چې نړۍ باید وویني چې افغان ښځې مضبوطه ښځې دي، هغوی پوهېږي چې څه غواړي او د خپلو اهدافو د لاسته راوړنې لپاره سخت زیار کاږي. زه هیله من یم چې داسې کنفرانسونه به نړیواله ټولنه وهڅوي چې د افغان ښځو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. زه دا هیله هم کوم چې په لندن کنفرانس کې به هم په دې اړه خبرې وسي چې راتلونکې اونۍ ترسره کیږي.
د ښځو لپاره په عمومي توګه کار کول دومره اسانه خبره نه ده. تاسو به څرنګه د هغو ستونزو مخه ونیسئ چې اوس ورسره مخامخ یاست یا ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای شئ؟
I might face in future challenges. Right now, unfortunately for me,
زه دا نه وایم چې دا کار ډیر اسانه دی، خو زه په خپل دفتر کې په ښه توګه ځای پر ځای سوم. زما سره یو شمېر ځوانې ښځې کار کوي او دا ښځې ډېرې پوه او قابلې دي، نو زه فکر کوم چې زه به ډېرې لاسته راوړنې ولرم. زه پوهېږم د امنیتي ستونزو له کبله ډېره نه سم ګرځېدی، خو ما خپل کار داسې ترتیب کړ چې خلک وکولی سي ما ته دلته راسي او راسره وګوري، د دې پر ځای چې زه دوی ته ورسم. زه هیله لرم چې دوی ته به حتی د ارګ تر دیوالونو هاخوا هم لاسرسی ولرم.
And I hope that I will be able to reach out to them even from within the walls of the palace.
په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ستونزه یو لوی ستونزه ده. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره قوانین کافي دي؟
There are some very good laws on the books. The problem is not having the laws, it's much more the
دینی ډېر ښه قوانین په لیکلې بڼهسته. خبره د قوانینو د نشټوالي نه ده، بلکې د ذهنیت ده. د دې پر ځای چې موږ مستقیما داسې فکر وکړو چې ښځې هیڅ کار په ښه توګه نسي کولی، د ښځو په اړه زموږ ذهنیت باید ډېر پراخ او مثبت وي. زه وایم چې ښځې زموږ د ټولنې هغومره غړي دي لکه سړي. په هر رول کې د ښځو احترام باید وسي، که دوی په کور کې کار کوي او کله کوره د باندې.
زموږ زیاتره اورېدونکو په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره د کار کولو په هکله پوښتنې رالېږلې دي. د دوی یو انتقاد دا دی چې غیر دولتي ادارو او پخواني حکومت په ښارونو کې د ښځو لپاره پر کار تمرکز کړی دی. آیا تاسو په دې اړه کوم ځانګړی پلان لرئ؟
زما په فکر د لیرې پرتو او نامنو سیمو ښځو شکایت چې دوی ته پام نه دی سوی سم دی. هغوی ته پام نه دی سوی. زه هر وخت هڅه کوم چې هغه خلک قانع کړم چې پروګرامونه او ادارې لري چې ګټورې لارې ولټوي تر څو په نامنو سیمو کې هم کار وکړي، ځکه چې د دې سیمو ښځې هم افغانانې دي او د دوی حقونه د نورو افغانو ښځو سره برابر دي. زه نه پوهېږم دا کار به څومره ژر وسي، خو زه به بې له شکه په دې اړه خپلې هلې ځلې جاري وساتم.
Hundreds of people sent us their questions through our
آیا تاسو به د افغانستان خلکو ته دا موقع ورکړی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې له تاسو سره په تماس کې وي او ستاسو د کارونو په اړه هم معلومات ترلاسه کوي؟
Actually, my office is already working on a website for my office, so we will be having, I hope,
زما دفتر پر یو وی پانه کار کوي چې په یو یا دوی میاشتو کې به فعال سي. په دې وی پانه کې به خلک ویني چې موږ څه کار کوو او د څه ډول پروژو سره مرسته کوو. په دې وی پانه کې به داسې ځای هم وي چې هلته خلک خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. زه غواړم له دې موقع څخه په استفادې سره ووایم چې زما په نوم ځینې فیسبوک او ټویټر پاڼې شته. هغه زما نه دي، دا چې دوی زما په نوم پاڼې جوړې کړې دي دا خبره ماته فرق نه کوي، خو خلک باید پوه وي چې دا پاڼې زما سره تماس نه لري.
د افغان ولس مشر میرمنې بی بی ګل سره مو د مشال ریډیو د افغان څنګه آزادۍ ریډیو همکاري ملالی بشر څنګه مرکه اورېدله. پرون د جمعې پر ورځ د افغانستان د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ په مرکزي جامع جومات کې دننه د یوې چاودنې له امله څلور دېرش تنه لمونځ کوونکي زخمي شول. چارواکي وایي ټپیان ټول ولسي وګړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال پاسومت عابد راکوي.
دغه پیښه تېره ورځ د خوږیانو ولسوالۍ کګې بازار په جامع جومات کې پرداسې مهال رامنځته شوه چې ملا امام د جمعې د لمانځه خود به ته ځان جوړاوه. د خوګیانو ولسوال نعمت الله نورزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د جماعت د میراب ترڅنګ لمخ کې نبم ځای په ځای شوی و چې د خطبه پر مهال وچاو دید او سلور دیرش تنه یې ټپین کړل.
پابندی و بجوه چې په داخل د مسجد کې د محراب لا یو مینو چین پی جاری و که ده ملایمان پا گردون سالور درشتن و تخمین شوی دی مرگ نلری الحمدلله او دغا دیرا نازوانا او نامردانا پیخوا گرنو پولوسواله که را منست شو دشپک کسا حالات لگ سخت ده طول زخمین چی دی ملکی و گردی دی سپینگیری دی او آغا ستق چی دی اویا کالو اتیا کالو پا مرکی کسان دی.
ده خوگیانو ولسواله مرکزی روختون تا ده پیخی گنش میر تپین ورول شوی ول. یو تن ټپی د خپل سترګو لیدلې حال لمشال راډیو سره صدارنګ شریک کړو.
زه د غاول سب کې کینم د ډېر وخت نه د میراب تر ډېر ذکر ما چې سونه ته وکړه نور مولوی صاحب له خطبه ته شروع نه وکړي و بل ملا صاحب له خطبه اذان نه وکړي چې دی وخت را درم نور پس د دنیا پال پوی نه چې څه شي وو.
د ننګرهار والی مولوی عطا ولالو دین د پیخي د غندلو تر څنګ د خوګیانو ولسوالۍ مسؤلینو او امنیتی ادارو ته جدي سپارښتنه کړي چې پیخه په دقیق ډول وسیړي عاملینې پیدا کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او بل خواته د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په حملو کې په اوسط ډول سلو زخه یوازې 3% هدف ته رسیږي. د دغه ریاست ویاند د جمعې په ورځ خبر اعلان ټول وسلوالو مخالفینو ځکه پر ښارونو حملې زیات کړي چې د رسنیو پام ځان تور واړوي. نوموړي همدارنګ په کابل ښار کې د کنه شبکې مربوط د یو مرکز د کشف خبره هم وکړه. قسم سلیمان له جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په تیرو دوه اونۍ کې یوازې په کابل ښار کې لس انتحاري حملې او چاودنې وسوې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو حملې یوازې 3% بریالۍ کېږي او 90% یې د امنیتي ځواکونو له لورې شنډې کېږي. د دغه ریاست ویاند حسیب صدیقي د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو مخالفینو اوس ځکه پر ښارونو حملې زیاتې کړې څو د رسنیو پام ځان ته راواړوي.
امسال دشمن بزرگترین ضربه را در جنگهای رویارویی با نیروهای امنیتی افغان متحمل
دی. سشکل دشمن له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړې کې سخته ضربه ولیدله او اوس غواړي پر ښارونو په حملو سره خپل ځان ته یو مطبوعاتي پوشش جوړ کړي. په اوسط ډول د دشمنانو په حملو کې 3% یې عملي کېږي او 90% یې په نطفه کې له منځه ځي.
جامعه عمل می پوشه و 97% دیگر از اینا در نطفه خونسا می گردد.
شغلی صدیقی همدارنګ ویل چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې په مخامخ جګړه کې ماته خوړلې ده. نوموړی همدارنګ وایي چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت د شکېدو په خاطر به ډېر ژر د افغانستان ملي امنیتي ستراتیژي د ملي امنیت شورا له لورې تدوین سي. د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې په مخامخ جګړې کې د وسلوالو مخالفینو د ناکامۍ خبره کوي چې د جمعې پر ورځ په درې ولایتونو ننګرهار، بلخ او هلمند کې په یو وخت چاودنې او وسلوالې حملې وسوې. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند وایي چې په تیرو درو ورځو کې په کابل ښار کې د حقاني شبکې مربوط یو مرکز موندلی دی. دا چې په دې مرکز کې څه و، ښاغلی صدیقي په اړه داسې وایي.
سپاهیان ګمنام ریاست عمومي امنیت ملي در 3 روز گذشته با راه اندازی عملیات خاص و هدفمند
د ملي امنیت ځواکونو په تیرو دریو ورځو کې په کابل ښار کې په خاصو او هدفمنو عملیاتو سره وتوانېدل څو تروریستي ډلې له منځه یوسي، چې له هغه جملې یو هم د چاودونکو موادو، انتحاري واسکټونو او چسپکي ماینونو یو ستر مرکز و. دا مرکز د کابل ښار په اتمه ناحیه کې و چې د حقاري ډلې مربوط دی.
د سیاسي
چارو کارپوهان په لویو ښارونو په خاصه توګه کابل کې د حملو د زیاتېدو لامل د حکومت او ملي شورا له لورې له امریکا او ناټو سره د امنیتي سندونو لاسلیک کېدل بولي. خدای چې په دغو حملو کې تر ډېره قربانیان ملکیان دي، دې کار عام خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تاسو مشال ریډوري د قاسم سلیمان ریپورت مو اوریدئ. او سم راځي د نازي اقبال پر رخ کې وسندر واور.
ما غختلې وو د خدایا قاصد من الشور بصيغ جني
نازی اقبال پر رکھ کے مو سندر واور دا آوس دا افغانستان پڑا یو بل رپورٹ ترا سو دا افغانستان دا ملی وحدت حکومت زیات افغانان دا ملی حکومت وحدت زیات ہی لمنو چ په هیواد کې به د نور اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په حلولو سربیره د سولې او امنیت په ټینګښت کې هم په خګامونه پورته کړی او افغانان به له دې روان ناورین چې کلونه کلونه ورسره لاس او ګریوان دي خلاص سي. خو د ملي وحدت حکومت په تیرو تقریبا شپېتو ورځو کې ونسو کولای چې نوې کابینه جوړ کړي او د ځینو کارپوهانو په وینا ولسمشر او اجرایي رئیس د وزیرانو په ټاکنې یا په بله ژبه د سهمو پر سر اختلاف لري. له بلې خوا ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي کابینه ممکن نن یا سبا اعلان سي. د نور تفصیل له جان اقال کوزي اورو.
جمهور رئیس اشرف غنی ته نږدې کسان وایي د نوې کابینې یو برخه ممکن په دوه ورځو کې اعلان شي. د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د نوې کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی او زیاته برخه به د لندن له کنفرانس نه مخکې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ته یو نږدې کس هم دا مسله تایید کړې او وایي د کابینې یو برخه به د نن ورځې په وروستیو او یا د یکشنبې په ورځ اعلان شي. دغه کس چې د نامه له خودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته دا هم وویل د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د مهمو وزارتونو لکه دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو په ګډون پر 15 وزارتونو توافق شوی او د نورو په اړه خبرې روانې دي. جمهور رئیس ته نږدې د منبع دغه راز وویل د نوې کابینې زیاته برخه به د نن ورځې په وروستیو کې او یا به د یکشنبې په ورځ بروکسل او لندن ته د جمهور رئیس غنی له سفر مخکې اعلان شي. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس به د دسمبر په 14 باندې جوړ شي او مشري به افغانستان او برېټانیا په ګډه کوي. تمه ده چې نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپلو مالي مرستو دوام اعلان کړي. له بلې خوا په کابل کې د برېټانیا سفیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یوې خاصې مرکه کې ویلي وو که د لندن له کانفرنس مخکې د ملي وحدت حکومت کابینه اعلان نشي د ټاکلو هدفونو پوره کول به ډېر ګران وي. ریچارډ سټاک ویل
From my perspective, if there isn't a new
cabinet, there aren't new ministers.
زما په فکر کې چې د لندن له کانفرنس مخکې نوې کابینه یا نوې وزیرانو نه ټاکل شي دا به ډېره ګرانه وي چې ټاکلې هدفونه ترلاسه کړو. مونږ فکر نه کوو چې د لندن په کانفرنس کې د نوو وزیرانو نشتون به یو مصیبت وي، خو دا به د نوي حکومت لپاره هغه فرصت په لاس ورنکړي چې وښي دوی به خپل پلانونه عملي کړي. د پلانونو د عملي کولو لومړۍ برخه د نوي حکومت تشکیل دی. په دې توګه مونږ فکر کوو دا یو ستره مسله ده. جمهور رئیس اشرف غنی د روانې سوي کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې په کار پیل وکړ او ژمنه کړې وه چې د څلوېښتو ورځو په دننه کې به نوې کابینه جوړوي. له بلې خوا د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د نوې کابینې د نه جوړېدو له امله په افغان حکومت سخت انتقاد وکړ او وویل چې حکومت مشروعیت له لاسه ورکړی. د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د قانون له مخې د سرپرستو وزیرانو د کار موده ختمه شوې. جمهور رئیس او اجرایي رئیس مکلف دي چې ډېر ژر نوې کابینه اعلان کړي.
جانا قال کوزی رپورٹ موریدلی. د نړۍ د سویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ ترکیه ته ولاړ او د هغه هیواد په جمهوري ماڼۍ کې وینا وکړه. پاپ وویل چې د نړۍ د ادیانو ترمنځ باید مذاکره وسي تر څو بنسټپالنه پای ته ورسیږي. د پاپ د سفر جزئیات به د مشال ریډیو خبرې څانګې په رپورټ کې له جانا قال کوزی واورو.
د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د ډیالوګ یا مذاکرو غږ وکړ څو په دې توګه په نړۍ کې افراطیت له منځه ولاړ شي. پاپ د جمعې په ورځ په یو درې ورځني سفر ترکیې ته ولاړ او د هغه هیواد د جمهور ریاست ماڼۍ کې د وینا پر مهال چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په څنګ کې ولاړ و د اسلامي دولت ډلې وغندله. پاپ فرانسیس وویل د بنسټپالنې او تعصب او دغه راز د بې مناسبه بیرې چې سوی تفاهمات او تبعیضونه رامنځته کوي باید د ټولو ادیانو د خلکو د پیوستون له لارې مقابله وشي. د نړۍ د عیسویانو مشر دغه راز وویل دا اړینه ده چې ډاډ حاصل شي ټول اتباع مسلمانان، یهودیان او عیسویان یو شان حقونه لري او درناوی کیږي. پاپ په نړیوالو غږ وکړ چې له ترکیې سره باید مرسته وکړي تر څو دا هیواد له سوریې څخه د راغلو شاوخوا 1.6 میلیونه مهاجرو پالنه وکړی شي. ده وویل نړۍ اخلاقي مکلفیت لري چې له ترکیې سره د مهاجرو په چارو کې مرسته وکړي. ترکیې ته د عیسویانو د مذهبي مشر پاپ سفر په یو حساس وخت کې وشو او دا ځکه چې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې سیمې نیولې دي. که څه هم چې پاپ فرانسیس عادي ژوند کوي خو د ترکیې د جمهوري ریاست په عصري ماڼۍ کې بچې زر خونې لري څو آرام شپې ورځې تیرې کړي. ترکیه دریم اسلامي هیواد دی چې د نړۍ د عیسویانو مشور ته سفر وکړ. له دې مخکې نوموړی اردن او البانیا ته هم تللی و. پاپ فرانسیس به په استانبول کې د هاګیا سوفیا په سترې کلیسا کې چې 900 کاله د عیسویانو عبادت ځای و او وروسته د 1500 کلونو لپاره د مسلمانانو یو ډیر ستر مسجد و عبادت وکړي. دا ستره تاریخي کلیسا او مسجد دا مهال په رسمي ډول موزیم دی.
د پاپ فرانسیس د ترکیې سفر هلته وینا په جړمو لای جانا کال کوزی څخه تفصیل اوریدلی. تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري خبری برخه پای ته ورسیدله. دغه خبرونه د خلومت په شخ پای ته رسو. په بلګړی کې به بیا له نورو رپورټونو سره له تاسو سره یو. راځي چې خلومت په شخ کې سندره واورو.
کسور خوستا دے گولا اس یو کارت میں